بیا ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. پاکستان وای ټول غیر قانوني کډوال دي د هیواد له خاورې ووځي کنه په زور به وباسي. رویټرز خبري اژانس د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا خبر ورکړ چې سکال په پاکستان کې لڅلیریشت ځان مرګ بریدونو څخه څوارلس افغانانو لاس درلود. بوکتی زیاته کړه چې شاوخوا 1,300,000 غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دوی باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان ووځي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغو څرګندونو او دغه راز له هغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پرېکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ویلي دغه نیونې همدارنګه د کورني مشروعیت او رغنده خبرو اترو لپاره اړین باور کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونې د هغې کمپاین په ملاتړ کړي چې د متیو لاویسا جولیا پارسیا او ندا پروانی د خوشي کېدو لپاره پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شیجانګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درېمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاري او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د بشري حقوقو یو ډله وایي د ایران امنیتي ځواکونه په سیستان بلوچستان ولایت کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې په سلګونو کسان نیولي چې په سیمه کې د تیر کال د په لسګونو وژل شوو معترضینو د یوې کلنې کلیزې د لمانځلو لپاره پیل شوي وو. په ناروې کې د هالوش په نوم د بشري حقوقو د ډلې پرون دوشنبې وویل د سپتمبر له 10 رئیس د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا په سیمه کې 214 تنه نیول شوي چې ماشومان هم پکې دي. د دې ډلې په وینا د تیر کال د سپتمبر په 10 د دې ولایت په مرکز زاهدان کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 104 تنه وژل شوي وو. د بلګراد سترې محکمې نن د پولیسو د هغو څلورو لوړ پوړو چارواکو محاکمه پیل کړه چې په 2008 میلادي کال کې د سربیا په پلازمینه کې د امریکا پر سفارت د برید په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن شوي دي. د 2008 کال په فبروري کې د کاسوو د خپلواکۍ د اعلان پر ضد د لاریون په مهال چې لاریون کوونکو د امریکا پر سفارت د یرغل هڅه کړې وه اور ولګېد. په تاوتریخوالي کې چې پر یو شمېر اروپایي سفارتونو بریدونه هم پکې شامل وو یو کس وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او د کرکټ نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاریو په ترڅ کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا ټیم لومړی لوبه کړې وه. د افغانستان ټیم ته د 294 منډې کړې وې او د افغانستان ټیم لپاره د 295 منډو هدف ټاکلی. افغانستان اوس لوبه کوي د په شپږ دېرشم اور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې 245 منډې کړې دي.
د ځوانانو خبرونه خو ګوریدونکو سلام. د تانی څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیګو چې ول یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړم.
شنیوالی نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږم.
بعضي امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي.
ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولای. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغيږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسیدونکو یا تلنګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی وایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رنائی لگ سر پیدا سوا بیل دی چا تکور کیو ایم بایسکل میرا واقع ستر کلینک میزان ورس تر اتو بجو ڈاکتران را نقل چون اتو بجی آقا آزری کنن دی ڈاکترانو اتو بجو تا منتظر سن دی درد زخت دیر سوا که آقا اول که ما مخنیوی کڑای وای ڈاکتر تطلال وای که دیسی اثر کڑای وای که دیسی دا درد دوم رنو دیر سوا خو رست کل چه ماینات اصلی ماینات را غل نو دو بجی دی ماسکین ما تیویل تو اپندیک سی
دا انگار بخت بیدار رو چه خشو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسیدونکی ثنا اولاد د یوه خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بېغورۍ له وجې یوه پخه غوسه شوه.
زموږ د یو د تره زوی و یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی څه شی دي، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو پلستر یې ور واچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپه زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپه یې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبا زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي غڅونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپله منډې دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی دی او مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې لرو هغه سم ډاکتران نه دي او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږري کیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اپ شو لیدلی دي مجبور دي دغه ډاکټران ته ولرسي. نو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل به هیواد کې ډیره ده، په دې خاطر چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
اتلنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحیح نه وي.
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیمه هفته نه په وخت به تیر سوی تک تور وخت، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر داده چې خلک له کورونو کې چی نه پخی مګر د سرک د سر خواړه غواړي. یو ورس د سرک د سر خواړه راوړل، سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه یا چپس راوړه، اگر چې غیر صحیح هغه چپس یا دوی سم پاک منزل یا غندنه دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منزل سوی دا نه د منزل سوی دا ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وزي دي پیږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري هغه ته باید پلا یو څه آماده کی او ورسره وری کی چې هغه بیرون زی الته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل قرمای چې دغه پی تیر کی.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي د غاښونه پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خراب وي ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګهیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره.
په ځواني کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له 20 کلنۍ وروسته په 30 کلنۍ، 40 کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانی په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي، دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا دا کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرضونه لکه فرزند نیم یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزند سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتی د فلج کیدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدای تپو تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دی باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دیم نه کوي، باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دای د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم، دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایباندې ګرځي، یا له هوټلونو نه، یا له رستورانتونو نه، یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي، د دغسې عواقبو ته بیا دونه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه، د اباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي، باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له 20 کلو وروسته په 40 او 50 کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډیره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ و صحت باید مراعات کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده، ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ور ولاته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض او خبره په کور کې ورور ته او پلار ته وکم. کله چې دا پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید داسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټیي، ډاکټر ته نه وایي، مور و پلار ته نه وایي، بالاخره مور و پلار جګیږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراضو یو مثال ما ورکړه. ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په همغه مرحله کې مخنیوی کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کېدلی شي؟ دا ډول مطالعې پر مهال کوم ټکو ته باید پام وشي؟ په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی خبرې واورئ.
خام خواب سمی دی خبری کنه
دا خود دا مطالعه داز دا لکه یو شای چی ریکارد که
دا کرکتون که نظر مطالعه کم
دا انسانان پر اصلی کلشیم کتابون از چیت سدی پاقی که دا اخیستو لاو دی پری خودو لطشتا
د ځوانانو په اړه ویل کېږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. له پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکري مسیر سره همداسې مخکې ځي. خو د ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او له نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
خامخا چې کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنی هغه نه څه زده کړو، نو خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې څومره هغه هغه مرحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطي نه هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرحمن یم، زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه و کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي. زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري، او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وروم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډېره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسې د کتابونو د یو انسان په واسطه باندې لیکل شوي دي. نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو که نه، کله چې مطالعه کوي اتمن یو غلطي پکې او د کره کتونکي له نظره مطالعه کوم همداسې په پټو سترګو پرې باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خود دا مطالعه داسې ده لکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړ هم نه ده. موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر هغه کړو. لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د همغې موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدي مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې په نښه کېږي او ډېر تمرکز د کتاب په همدې برخو کېږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې له لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق میرزای راته وایي.
زه خپله کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغه نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لکه نه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبوره کیږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایی کیږي او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځنې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټرۍ دورې محصل ایمل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شر دا چې ذهن د تیاری بل لږه مطالعه دی وشي، خو دقیقه په غور دی وشي او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یو ځانګړی کړي په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دا کولی شي چې په دې ډول مطالعه نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مو له لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دای په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو او یو تفریحي مطالعه ده د ساتیري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکړي.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کیږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړې، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلوماتو سره مقایسه کوي او په بتیریږي. هغه څه چې تا د پاره نوې دي هغه به ځان سره یاداشتي یا به خپل فکر کې ساتي. مگر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بس خوخی یا بدن خوخی. که خوخت شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی، که خوخت نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسئلت او نامسئلت معلوم کی، رښتیاواله او دروغواله معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب لولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چې لولې همیشه باید په دې فکر لولې چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر پکې ویلی دی. زما لپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې دا شی چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېری خبرې به په ما بد لګي، مګر په ما غزم کې هم کېدې چې زه څه پیدا کوم چې زما لپاره په درد وخوري.
روسته پوښتنه دا استاد، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو سینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبت وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی خبرې ورټوټه مخته درشي. ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې ته کولای شې چې موټر ته ولاړې په انتظار، دغه انتظار کې چورتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تیرایې دا وخت خوسته تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې، کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او د فکر کې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل در سره دی، یو پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې، درېیم وارې وګوره. او د دې لپاره چې ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې، د دوو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره، په هغه وخت کې کتاب خوښوي پینځش پک پانی ولولې نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه ښه وخت ولري.
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مو پلیا سرسری سرسری ما دخل جب ناکا یاری ما دخل جب فکر کرم تو یاری مبلیا سرسری ما دخل جب ما کیاوری ما دخل جب الا ما دخل جبر ما کیاوری ما دخل شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیک مدعی گل پری ما دخل جب ما کیا یاری ما دخل جب
عرب
فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری 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 ما دخل جب ما کیا یاری ما دخل جب ما زخل جبر ما کا یا وری ما زخل کوئی نادانی کتی ہے نازلی یہ بھی وفائی کتی ہے نازلی یہ بھی وفا منجو سب چلٹی این لڑتو زر زری نا زخل جب ما کیا بری نا زخل جب فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری ما زخل جب ما کیا بری ما زخل جب ما زخل جب ما کیا بری ما زخل باغ باندې وانو بھی گئے